द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडियो दे
د وی وی ډی ریډیو ډیرو عزت منو اوریدونکو ستړي مشه په خیر راغلې نن د نهه یاسي شنبې ورځ د سپتمبر 28مه او د تلمیا شپین زمانه ته ده دا د ډی ریډیو د ماخمنه خبرونه فایل دی چې په کې ز فواد لامی تاسو ته اهم خبرونه وړاندې کوو اله د تر پایز مخ سره پاتې شي اول هم د مهمو خبرونو سره ټکی امریکا د پاکستان سره د خوراکي موادو په برابرولو کې د نورو لسو میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د بلاول بټو زرداری سره ملاقات کې ویلي چې امریکا تر اوسه د پاکستان سیلاب ځپلو سره د شپږ 500 میلیونه ډالرو زیاتې بشري مرستې کړې دي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د خارجه وزارت نائب شیر محمد عباس تانگزی ویلي چې په کار ده د جنکو ټول سکولونه پرانستل شي. دغه وینا د شې د جنکو د تعلیم مخنیوي د پاره هیڅ کوم شرعي دلیل نشته. او په ایران کې د مهسا امینی د مرګ په سر پراخې حکومت ضد مظاهرې دوام لري. ایران په امریکا تور لګولی چې ګنې دا حالات د ایران د عدم استحکام دپاره استعمالوي. اوس هم پوره خبرونه. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د پاکستان د خوراکي توکو د تحفظ یا فوډ سیکیورټي دپاره د نورو 10 میلیونه ډالرو مرستو اعلان کړی دی. نوموړي دغه اعلان په واشنگټن کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری سره د لیدنې او دوه اړخیزه 15 کلنو اړیکو د دستوري په مهال کړی دی. انټونی بلنکن ویلي امریکا تر اوسه پورې د پاکستان د سیلاب ځپلو دپاره د شپږ 500 میلیونه ډالرو نه زیاتې بشري مرستې کړي او د بېلابېلو مرستندویو توکو 12 جهازونه یې پاکستان ته لیږلي دي. نوموړي د پاکستان سره د خوراکي توکو د خوندیتوب دپاره د 10 میلیونه ډالرو د مرستې اعلان کړی او ویلي دي چې د دې مرستو سره به کروندګرو یا زمیندارو ته د بهالۍ په لړ کې فوري سامانونه برابر کړی شي چې پکې تخم سره او د سیلابونو له امله د اوبخور تباه شوي نظام سمول شامل دي. د پاکستان ائتلافي حکومت پریکړه کړې چې د مفتی اسماعیل پر ځای اسحاق ډار د خزانې وزیر وټاکي او نوموړی د وزیر اعظم شهباز شریف سره یو ځای د ګولیا دوشمې په شپه پاکستان ته ستون شو. حکومت په داسې وخت کې د خزانې وزیر د بدلولو فیصله کړې چې هیواد د سیاسي اړیګړې ښکار دی او د یو شمېر اقتصادي ستونزو سره مخ دی. که چیرته اسحاق ډار د خزانې وزیر وټاکل شي دا به په تیرو 4 کلونو کې د پاکستان شپږم د خزانې وزیر وي. دا سویل کی چې اسحاق ډار د IMF د سختو شرطونو مخالف وو او پاکستان ته دغه واپس راتلل د ډالر په مقابله کې د روپیو قدر لوړ کړ کته هم موقتی دی. کله چې اسحاق ډار په خوا د خزانه وزیر وو نو په مارکیټ کې د مداخلت له طریقې مصنوعي توګه د روپیو قدر جګ ساتلی وو. په جنوبی وزیرستان کې د امنیتي عسکرو په پوسټي باندې وسلوال برید کې د ملیشي ځواک 2 عسکر او یو ترهګر وژل شوی دی. تحریک طالبان پاکستان یې ذمہواري منلې ده. بل لورته په ډیره اسماعیل خان ځله کې په صوبه کې واکمنه ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي صوبایي اسمبلی غړي آغاز ګنداپور په کور نامعلوم وسلوالو ډزې کړي. ځایي پولیس پیښه تاییدوي او وایي چې په ډزو کې دغه یو پولیس ساتونکی وژل شوی دی. په عین حال کې پرون د شمالي وزیرستان د تخیل سیمه کې په یو بمی چاودنه کې د پاکستان پوځ 2 عسکر وژل شوی دي. چارواکي وایي د افغان پولیس ترڅنګ د جنوبي وزیرستان د بیرمل تحصیل په اعظم ورسک سیمه کې یو شمیر نامعلوم وسلوالو د امنیتي عسکرو په یو پوسټاپ د شپې ډزې کړې چې لامل یې د ملیشا ځواک 2 عسکر وژل شوی او 15 نور عسکر ژوبل شوی دي. د دې پیښې ذمہواري هم تحریک طالبان پاکستان منلې ده. بل پلو ده د خیبر پختونخوا د باجوړ په ځله کې چې د افغانستان سره سرحد تنګدي پراته ده پرون په یو برید کې یو پولیس عسكر وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی. داعش د دغه برید ذمہواري منلې ده. څېړونکو وایي داعش دلته شتون لري او دا خطر نور سی واکیدونکو ښکاری چې دلته یو لورته تحریک طالبان پاکستان بریدونه پیل کړي او ورسره داعش هم حمله شروع کړي. دا غواخ بل لاپس نور زیات شي. دا ویو دی وره په افغانستان کې د شپږم ټولګي یا جماعت نه پورته د جنکو د خوندیو بندیدونه د یو کال په تیریدو سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي نائب یو ځل بیا په ټول افغانستان کې د جنکو د خوندیو په پرانستلو باندې ټینګار کړی دی. شیر محمد عباس ستانکزی نن د نه یا سه شنبه په ورځ په کابل کې وی غونډې ته وویل چې هیڅوک د تعلیم له فرضیت نه انکار نشي کولای او په وینا یې ټول خلک د سکولونو پرانستنه غواړي. ستانکزی همدارنګه وویل چې د جنکو پر مخ د ښوونځیو بندیدو په اړه هیڅ شرعي دلیل وجود نه لري او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان ټول جید علما په دې باندې اتفاق لري چې باید زر تر زره د تعلیم لار هوار شي. طالب چارواکو تر دې مخکې د جنکو د ثانوي سکولونو د بندیدو په اړه بیلابیل دلایل وړاندې کړي، کله یې د افغاني کلتور او کله یې د مذهبي نظریاتو بهانې وړاندې کړي دي. او روسي خبردار چې په ایران کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې دوام لري او پس د هغه چې تهران په امریکا باندې دا تور ولګوه چې ګنې د روانې ناامنۍ نه د ایران د غیر مستحکمه کولو کوشش کوي، نن د ګل یا دوشنبه په ورځ په نړیواله کچه په ایران باندې لا ډیر تنقیدونه وشول. ایران کې روان احتجاجونه پس د هغه پیل شول چې د مذهبي پولیسو په قید کې یو ځوان جنې مړه شوه. مهسا امینی په دې تور گرفتاره کړی شوی و چې ګنې حجاب یې سم نه و. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو اعلان وکړ چې د مهسا امینی د مرګ زمواره کسانو باندې په شمول د ایران مذهبي پولیسو او مشرتابه دوی پابندي لګوي. په ورته وخت کې د ایران نه داسې خبرونه راغلي چې په بیلابیلو ښارونو کې پولیسو په مظاهره چانو مخامخ ډزې کړې دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن د پاکستان د خوراکي توکو د خوندیتوب لپاره د 19 ملیون ډالرو مرستو اعلان کړی دی. نوموړي د اعلان په واشنگټن کې د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلاول بھٹو زرداری سره د لیدنې او دوانخیزه 15 کلنو اړیکو د دستوري په محل کړی دی. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکار وکیل خان په دې رپورٹ کې راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلاول بھٹو زرداری سره د ملاقات په وخت امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي امریکا تر اوسه پورې د پاکستان د سیلاب ځپلو لپاره د 55 ملیون ډالرو څخه زیاتې بشري مرستې کړې او د بلابلو مرستندویو توکو 13 جازونه پاکستان ته لیږلې دي. نوموړي د پاکستان سره د خوراکي توکو د خوندیتوب لپاره د 10 ملیون ډالرو د مرستو اعلان کړي او ویلي دي د دې مرستو سره به کروندګرو یا زمیدارو ته د بهار له په لړکی پوری سامانونه برابر کړی شي چې پکې توخم سره او سیلابونو له عمله د اوبو خور تباشوي نظام سمول شامل دي. انټونی بلینکن د امریکا او پاکستان د 15 کالو په اړیکو خبرې اکړي او ویلي دي امریکا باید او پاکستان امرستې جاری ساتي او ورسره با اولاړوي. نوموړي زیاته کړي مونږ د نګدې نه په ګډه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کوو. مونږ د دوو لسیزو د جګړې وروسته د افغانستان په راتلونکي کې شریکه ونډه لرو. زمونږ اختلافات پاتې شوی خو پټ نه دی، خو موږ شریک اهداف لرو. په ټول افغانستان او ټول سیمه کې نور ثبات، نور امن او آزاد راتلونکي غواړو. موږ باید د دې لپاره په ګډه کار کوو او په ځانګړي ټول په افغانستان کې د ښځو او جنکو د حقونو سره د بنیادي بشري حقونو لپاره په ګډه کار کوو. انټونی بلینکن وویل موږ د نن ورځې په بحثونو کې د هند سره د ذمہواره اړیکو په اهمیت هم خبرې وکړې او د خپلو همکارانو نه مو وغوښتل چې د چین سره هم د قرضو د معافی او بیا رغونې په مسلو خبرې وکړي چې پاکستان د سیلابونو څخه په چټکتیا سره وزي. د دې ترڅنګ موږ د جمهوریت د ژمنو پوره کولو په توګه مذهبي ازادۍ، عقیدې او د اظهار رائے ازادۍ ته د احترام لرلو په اړه هم بحثونه وکړل. په دغه موقع د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بھٹو زرداری ویل پاکستان دا وخت د قدرتي آفت او تباهۍ سره مخ دی. د جون نه تر اګست پورې پرله پسې بارانونه شوي او چې بارانونه ودرېدل په لسګونو کیلومتره اوبه ولاړوي. هغه زیاته کړې دریمه برخه پاکستان د اوبو لاندې دی او 30 میلیونه خلک اغیزمن شوي چې پکې 14 میلیونه ماشومان دي او تر اوسه پورې 1400 کسان مړه شوي چې پکې دریمه برخه ماشومان دي. هغه ویل پاکستان د چاپیریال یا موسمي بدلون ښکارا لس هیوادونو کې شامل دی. په داسې حال کې چې پاکستان خپل د 0.8% نه کم کاربن ګیسونه خارجوي، نوموړي د امریکا د بارنو چارو وزیر ته په مخاطب کولو سره وویل چې پاکستان د چاپیریال د انصاف په لړ کې د امریکا نه مرستې او ملاتړ غواړي. بلاول زیاته کړې پاکستان کې د گرین انقلاب یا چاپیریال دوست انقلاب وخت دی. پاکستان کې د امریکا په مرسته په لوی شمېره کې چاپیریال دوسته نوکرې او ګڼې پروژې پیل کېدلی شي. هغه د امریکا د مرستو مننه وکړه. انتونی بلینکن ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړه او زیاته کړې ده پاکستان او امریکې اړیکې ډېرې پیوړې دي او چې کله په ګډه کار کړي مشکل اهداف یې ترلاسه کړي دي. نوموړي ویلي د اقتصاد او کرکري په ګډون په نورو برخو کې د اړیکو سیوا کولو او پیوړې کولو ضرورت دی. نوموړي په دغه موقع د امریکا او پاکستان ترمنځ د سفارتکارۍ په بیرته بحاله د خوشحالۍ څرګندونې وکړې.
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اورئ.
تاسو د وی او ای دیوا خبری خبرونه ته وګورئ. د هیواد د نورو برخو په سیر په خیبر پختونخوا کې هم سیلابونو خلکو ته په لوی کچه مالی او ځاني تاوانونه اړولې دي. سیلاب چې د کومو خلکو کورونه وران کړی دي، هغوی وی او ای دیوا ته وای حکومت ورسره تر اوسه لاس مالی مرستې نه دي کړې. دوی په خپل خرچ وران کورونه بیا جوړوي او یا په ړنګو شو ودانو کې په اوسېدو مجبور دي. نور حال پہ د پیښور نه د وی او ای ډیوا خبريال ارشد مومند په دې رپورت کې راکوي.
د سواد د سین په غاړه د شبقدر بیلی کلی نږدې سلوخت کورونو ته اوبه ختلې وي. ځینې کورونه په مکمله او سه په جزوی توګه وران کړي دي. د سیلاب یو میاشت تیرې دروستو خلکو د کورونو جوړول په خپل پیل کړي دي. اشتیاق احمد وای د حکومت امداد ته ډیر انتظار وکړو خو لا هم ورته کوم مالی امداد نه دی ترلاسه شوی.
2010 کې موږ سره همدغه شانتي شوی دي چې ګورنمنت امداد درکې ګورنمنت امداد درکې چې وطن کار یې سٹارټ کړ. چاته 40,000 چاته 60,000 قسطونه ملو شو او بس نور بند شو. چاته 20,000 نور بند شو. ټول موږ خپل مدد آب وکړل. اوس چې لګیو په دغه وجه لګیو چې کومه د ګورنمنت ته مې تکې نه استیدو نو موږ لیونیستو خوري زمون کار نه کیږي.
د اشتیاق احمد په سیر بیا ځینې خلک مالی توان نه لري چې په خپل خرچ ړنګې شوې ودانۍ جوړې کړي. د بختوري بیبي د کور د پردې دیوالونه غورځېدلې دي. وای خاوند یې مړ دی او یو زوی مزدوري کوي چې په هغه کې نشي کولای چې د کور د پناه دیوالونه جوړ کړي.
ډېر تکلیف دی راته کنه چې سپیرانې نو زی غلرانې نو زی د شپې د ما خوب دی وسکټ کې نه غکین مې دقه سوکراله لو.
په خیبر پختونخوا کې د پتونو په وخت د نظم ادارې پی ډی ایم چارواکي وای په صوبه کې یو نوی زره کورونه په مکمله او یا په جزوی توګه سیلابونو وران کړی دي. د پی ډی ایم وایان تیمور خان دی وته ویل د ورانو کورونو سروي روانه ده او چې کله سرته ورسیږي نو امدادي پیسې ورکول او عمل به شروع کیږي. په دغه کې د دوو کوټو په مکمله توګه وران شوی کوربه سلور لکه او د پنی دیوال غرزه دوبه 50,000 روپۍ ورکول کیږي. یو ځای مشر محسن ګل دی وته ویل د بیلی کلی اکثر له خلک ډېری مزدوري کوي او په هغه پیسو نشي کولای چې په خپل خرچ کورونه جوړ کړي.
نو دا سدیر کورونه دا سړي چې مکمل ډیمیج دی. هغه غریب سره نه پیسې شته، ابه ځان له خوراک پیدا کړي، ابه ځان له بچول صدقه کړي، هغه بل کور سامان پیدا کړي، ابه ځان له کمبل لی، ابه ځان له کټلی بستر بالي، ابه لوخي لرګي لی سب کړي.
د سیلاب نه ځپل شوی خلک وای متاثر ودانې اوس اکثر له د اوسېدو جوګه نه دی پاتې. دوی د استوګنې د پاره پکړې کورونه نیولې دي. په داسې حال چې روزګارونه خراب شوی، مزدوری کمی شوی او لا هم ورته د حکومت مالی مرستې نه دي ترلاسه شوی. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com.
د وی او ای دیوا ګران اوریدونکو، نن په نړۍ کې د سیلګری ورځ لمانځل کیږي. د نړۍ یو شمېر هیوادونه د سیلګری په بنیاد ډېرې لوی پیسې ګټي او حکومتونه د خپلو سیلګری سیمو لپاره خصوصي پلانونه جوړوي. خو د خیبر پختونخوا سواد د سیلګری سیمې دا وخت د سیلاب له وجې په بده توګه اغېزمنې شوې دي. د سواد د هوټلونو د مالکانو د تنظیم صدر زاید خان وی او ای ډیو ته وای د سیلاب تباکارې په خپل ځای خو اوس چې یو وار بیا طالبان سواد ته راغلي دي، سیلګری او د دوی کاروبارونه ویره ده پټه په بودرېږي. هغه ګیله کوي حکومت دغه خبره سنجیده نه ده اخیستې. نور تفصیل یې د وی او ای ډیو خبریاله سادیا قاسم شاه د پیښور نه په دې رپورټ کې راکوي.
سلیرش کال وړاندې د جنگیالی توپ چپو بیا د کرونا وبا او د روستی سیلابونو پاکستان کې سیلګرۍ ته ډیر نقصان رسولې دي. د سیل عالمی ورځ باندې نړی چې دا بیا سوچ کوي چې خلک او حکومتونه د دې شوبې پرمختیا لپاره سوکړي. خو پاکستان کې د سیلګرۍ لپاره مشهور سواد چې د جنگیالی توپ بدمنه او رستو کې د سیلاب تبایانو ښکار شوه. دلته د سیلګرۍ سره تړلي شوبو کې کارکونکي خپل نقصانونه جاړي او د آل سواد هوټلز اسوسییشن صدر زاهد خان وای کرونا وبا کې کمینه پس دوی امید لرلو چې سخت کال به د سیلګرۍ شوبه وده وکړي. خو د جون په میاشت کې یو ځل بیا د طالبانو راښکاره کېدلو او د بد امنۍ د لاسه دوی اوس یره لري سیلګر بدل تر راتلو نه یریږي.
او د بده مرغه په 15 جون باندې دلته کې د ملټنسي یو واقع وشو چې دا غي د وجه نه زمونږ سره شوی بکونګونه چې په ډیر تعداد باندې کپنیانو کړیو او خلکو کړیو اغي خپل راتګ خپل پروګرام کینسل کو. دغه سلسله لا جاری و چې سکال بیا سیلاب راغی چې دغه سیلاب د وجه نه زمنګ تقریبا 500 لوی وټلی او یو نیم سال وړی ریسټورانټ دا سین تباہ کړی.
د خیبر پختونخوا د سیلګری ادارې یو چارواکي حیات علي شاوي صوبې کې د سیلګرو راتلو شمیره مخکې سیوا شوه خو د سیلابونو د لاسه هر څه تباه شو او وای دغه نقصانونو جایزه غستل کیږي.
بالکل لکه زمونږ د سره نه ډیر سخت تاوان وکړو. وخو په لګي او حساب هم په لګي لکه په اربونو ډالرو کې لکه د دې تخمینه جات پرایزي
سیلګری د یو علاقې معیشت باندې نیخ منیغه اثر هم اچوي او د یو ملک کلا او خو تصور هم نړۍ ته ښایي. خیبر پختونخوا چې د سیلګری پوتنشل یا استعداد لري خو د دې نه باوجود بدامنه کرونا او پرستو کې قدرتي آفتونو د سیلګری شعبې ته کوم نقصان رسولې دي. د دې شعبې پرمختیا یو ګران او اوږد عمل ښکاري. کیمرامین هاشم علی سره سادیا قاسم شاه، وی او ای دیوا، پیښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوری دی شي. www.voadivanews.com here in Akai.
دا د وی او ای دیوا خبری خبرونه ده چې تاسو ورته د واشنگتن ڈی سی نه وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف په ټولنیزو رسنو په دې ورستیو کې د هغه پټو آډیو خبرو را برسېره کولو په سر د جاج اخستو لپاره سبا په 28 ستمبر د کامی سلامتیا د کمیټې غونډه را بللې ده چې پکې به اعلی پوځي او سویلین چارواکي ګډون کوي. دا یادونه ورده چې دا وخت په دې موضوع باندې پاکستان کې بحث تود دی چې څنګه د وزیر اعظم او د هغه د کابینې د وزیرانو او اعلی چارواکو د ټلیفون خبرې ریکارډ شوی او عامو خلکو ته راښکاره کړی شوی دی، کمی چې په چارواکو کې اندېښنې خورې کړې دي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا خبریال ارشد حسین د اسلام آباد نه په دې رپورټ کې راکوي.
د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثناءالله تیره شپه د جیو نیوز سره خبرو کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دې معامله د خبرو لپاره د قومي سلامتیا د کمیټې غونډه سبا له د سپتمبر په 28 نیټه رابللې. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې په دې غونډه کې به د قومي سلامتیا په چارو هم غور کیږي، چې پکې به د وزیر اعظم او د کابینې د غړو په لیک شو غږیزو ټوټو هم خبرې وشي. د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثناءالله وایي خفیه ادارې ISI او انټیلیجنس بیرو خپل ابتدا ای پلټنې مکمل کړي او د غږیزو خبرو د لیکېدو په اړه رپورت به د شورو پر ورځ بلل شوی د قومي سلامتیا غونډې ته ایښودل کیږي. د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثناءالله وایي داسې خبرې د وزیر اعظم د دفتر نه علاوه د سپیکر په چیمبر کې هم شوي. دا خبرې چرته ریکارډ شوي د دې درک به د پلټنو وروستو لګول کیږي.
اگر تو یہ بات ثابت ہو پروب یا انکوائری کے نتیجے میں کہ پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے وہ بکتا،
هغه وایي کده پلټنو په نتیجه کې دا خبر ثابت تشیش د وزیر اعظم دفتر بخشوي وو یا هلته د ریکارډینګ آله موجود وو، نو دا بیا سنجیده معامله ده او په دې اړه به ګامونه پورته کیږي. ځای مطبوعات د سرچینو د خپل لیکي چې سبا له د وزیر اعظم په دفتر کې رابلل شوی د قومي سلامتیا د کمیټې په غونډه کې به آله سیول او عسکري مشران ګډون کوي. رپورټونه دا هم وایي چې د ISI او IB مشران به د خفیه غږیز ریکارډینګ په اړه د قومي سلامتیا غونډې ته تفصیل ورکوي. د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثناءالله دا د فون هیکینګ معامله ګرځوي، خو د سایبر سیکیورټی ماهرین د وزیر اعظم د دفتر څخه د خبرو لیک کېدل یو حساسه معامله بولي. د بایټس فرال پروګرام منیجر هارون بلوچ وایس اف امریکا ډیوا ته وایي بایټ چې د پلټنو دایره کار پراخوي. د زیاتوي سیویلین ادارو له هم د وزیر اعظم د دفتر سایبر سیکیورټی کچا زیاتول پکار دي.
پیټرن نظر آ رہا ہے آڈیوز کا، اگر آپ آڈیوز کی کوالٹی سنیں تو بہت دور سے آواز آتی ہے، اس میں انوائرمنٹ کا بہت سارا شور ہوتا ہے.
هغه وایي کډغه غغونه ووري دي شي نو دا ښکاری چې لری نه ریکارډ شوی وی او د چاپیریال شور هم پکې راخیږي. دا ښکاری چې د سمارټ ټلیفون هارت مایک چالو کړی شوی وی او دا غږونه اوریدل شوی وی. د ایکسپریس ټریبیون رپورت وایي چې د وزیر اعظم د دفتر څخه د ډیټا د غلا کېدو د پلټنو لپاره مشترکه تحقیقاتي ډله جوړه کړی شوې ده او دغه ډلې خپلې پلټنې هم پیل کړې دي. په دې ډله کې د خفیه ادارو یو یو چارواکي هم شامل دي. د دفاعي چارو څېړنکار لیفټننټ جنرال تلت مسعود ډیوا ته وایي د وزیر اعظم د خبرو لیک کېدل د هیواد د قومي سلامتیا لپاره یو ستر چیلنج دی. هغه وایي د دې معنی به دا وي چې زموږ امنیت خوندي نه دی.
یک تو دیکھیے فارمل انکوائری ہوگی، دوسری یہ ہوگی کہ جو انٹیلیجنس ایجنسی خود ہیں وہ بھی پتا کریں گی.
هغه وایي یو خو به باضابطہ پلٹن کیږي او بل ادا چې خفیہ ادارے به هم پخپل سر معلومات راغونډوي او دا به ګوري چې چا او په کم ډول دا خبرې لیک کړي دي او دا به هم ګوري چې آیا په انټیلیجنس ادارو کې خود داسې کسان نشته چې دغه غږونې د پیسو لپاره لیک کړي وي او یا یوې سیاسي ډلې اړخ ته رجحان لري. ښکاره دي چې درې ورځې مخکې په ټولنیز شبکو داسې غږونه خپاره شوي وو چې پکې دعوه شوې وه چې په دغه غږیزو ټوټو کې وزیر اعظم، وزیران، چارواکي او د واکمن مسلم لیگ نوم ګوند مخکښ سیاست مداران په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کوي. د پاکستان صدر عارف الوی د غږیزو خبرو لیک کېدلو معامله د اندېښنې وړ ګرځولې ده او کراچۍ کې د مطبوعاتو سره د خبرو په وخت ویلي چې د شخصي خبرو لیک کېدل د غیبت په زمره کې راځي. خو د مخالف تحریک انصاف ګوند مخکښ مشر او د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودھری د سپتمبر په 25 نیټه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې د پټو خبرو خپرېدل ښایي چې د وزیر اعظم دفتر هم محفوظ نه دی. خو د کورونو چارو وزیر رانا ثناءالله د وزیر اعظم د دفتر د نه خوندیتوب دعوی ناسمې بللې. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلای او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. د امریکا په نیویارک ښار کې د متحده کامونو عمومي غونډې په محل د افغانستان، پاکستان، بنگلاديش، چین، اوکراین او نورو هیوادونو وګړي احتجاجونه کوي. هر ځل کې د متحده قانونو د عمومي اسمبلی غونډه کیږي نو په امریکا کې مشت نور هیوادونو غړي تخپلو هیوادونو لپاره هم داسې احتجاجونه کوي. نور حال په د نیویارک ښار نه د وی او ای ډیوا خبريال فضل الله په دې رپورت کې راکوي.
د ملګرو ملتونو او یا یم غونډه روانه ده. تاسو په دې چې د ملګرو ملتونو سره ایجنډا ده خو د دې تر څنګ تاسو وګورئ په نیویارک کې د نړۍ د مختلفو ملکونو نه خلک راغلي او هغوی دلته د خپل احتجاج کوي، خپل حکومتونه هغوی نه غوښتنې کوي او د مختلف مظاهرې چې دي هغه د ملګرو ملتونو چې کوم ودانۍ ده د هغې مخې ته کېږي. تاسو ګورئ دا د تحریک انصاف پلویان چې کوم دي په نیویارک کې هغوی راجمع شوي دي. موجوده پاکستان چې کوم حکومت دی د مشترکه د ټول سیاسي ګوندونو د هغې په ضد باندې چې دی نو د تحریک انصاف چې پلویان دي هغوی دادي راغونډ شوي دي او هغه مظاهره کوي. او د دې سره که زه تاسو ته ووایم نو د پاکستان په خوا کې چې کوم ګاونډي هیواد دی نو دا د هغې پلویان راجمع شوي دي او دا د هغه ځای د بنګلادیش کوم وزیر اعظم ده شیخ حسین نواز دا د هغې پلویان دي او د هغې د پالیسو او د هغې په حق کې خبرې کوي. د هغه طرف ته که زه تاسو ته وښیم نو دا بیا د هم د بنګلادیش سره چې کوم تعلق لرونکي وګړي دي خلک دي دا د هغې د حکومت په ضد یا د هغې د پالیسو د هغې سره د اختلاف یا د ضد په وجه باندې دا د شیخ حسین واجد دا د هغې مخالفین دي. دغسې بیا به زه تاسو ته ووایم چې دې ځای کې د چاینیز چې کوم کمیونیست پارټي ده نو د هغې خلاف هم تاسو ګورئ دغلته دا بینر راځي په نظر باندې او د موجوده چې کوم د چین حکومت دی د هغې خلاف چې دی نو مظاهره کېږي. تیر ورځ ملګرو ملتونو ته په خپله وینا کې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د چین په سینکیانګ صوبه کې چې کوم د بشري حقوقو سره روانه وه هغې باندې هغه نیوکې کړې وې. دغسې په روس باندې هم چې هلته کوم په یوکراین کې روس لخوا کوم د بشري حقوقو سره روانه ده په هغې باندې هم نیوکې کړې وې. او دغسې که زه تاسو ته ووایم نو په ایران کې یا په افغانستان کې چې د ښځو حقوقو څونه هغې ستونزې را پېښې دي ماشومانو چې د کور ته سکول ته د رتلو اجازه ته او دغسې ښځینه کارکوونکو ته د کار کولو په اجازه نه ورکولو باندې هم هغه نیوکې کړې وې. او دغه ویلو چې کومې زنانه د خپلو حقونو دپاره هغې هلې ځلې کوي امریکا به د هغې مرستې او سپورټ دغسې جاري ساتي. مظاهره روانه ده نو دا په یوکراین د صدر پوتن یا د روس لخوا جنگ مسلط شوی دی نو دا خلک راغونډ شوي دي او په د صدر پوتن یا د روس خلاف چې دی نو دی په بینرو باندې دی لیکل کړي دي او د روس خلاف چې دی نو په دې باندې نارې داسې دي او دغسې یو نور ګڼ شمېر چې دي هغه مظاهرې هم روانې دي. فضل الله وایس اف امریکا دیوا نیویارک.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
د وی وی ڈی وی ریڈیو ډیرو عزت منو اوریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی نن د نهه یاسې شنبه ورځ د سپتمبر 28مه او د تل میاشتې 5مه نیټه ده. دا د ډی وی ریډیو د ماخمنه خبرونې فایل دی چې په کې زه فواد لامی تاسو ته اهم خبرونه وړاندې کوم. اله دا تر پای از مخ سره پاتې شئ. اول هم د مهمو خبرونو سره ټکی. امریکا د پاکستان سره د خوراکي موادو په برابرولو کې د نورو لسو میلیونه ډالرو مرستې اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلن کند د بلاول بټو زرداری سره ملاقات کې ویلي چې امریکا تر اوسه د پاکستان سیلاب ځپلو سره د شپږ 500 میلیون ډالر زیاتې بشري مرستې کړې دي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د خارجه وزارت نائب شیر محمد عباس ثانگزي ویلي چې په کار ده د جنکو ټول سکولونه پرانستل شي. د هغه وینا ده چې د جنکو د تعلیم مخنیوي دپاره هیڅ کوم شرعي دلیل نشته. او په ایران کې د مهسا امینی د مرګ په سر پراخي حکومت ضد مظاهرې دوام لري. ایران په امریکا تور لګولې چې غنی دا حالات د ایران د عدم استحکام لپاره استعمالوي. اوس هم پوره خبرونه. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د پاکستان د خوراکي توکو د تحفظ یا فوډ سکیورټي لپاره د نورو لس میلیونه ډالرو مرستو اعلان کړی دی. نوموړي د اعلان په واشنگتن کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری سره د لیدنې او دوه اړخیزه 15 کلونو اړیکو د دستوري په محل کړی دی. انټونی بلنکن ویلي امریکا تر اوسه پورې د پاکستان د سیلاب ځپلو لپاره د شپږ 500 میلیونه ډالرو نه زیاتې بشري مرستې کړې او د بیلابیلو مرستندویو توکو 12 جهازونه یې پاکستان ته لیږلي دي. نوموړي د پاکستان سره د خوراکي توکو د خوندیتوب لپاره د لسو میلیونه ډالرو د مرستې اعلان کړی او ویلي دي چې د دې مرستو سره به کروندګرو یا زمیندارو ته د بهالۍ په لړ کې فوري سامانونه برابر کړی شي چې پکې تخم سره او د سیلابونو له امله د اوبخور تباه شوي نظام سمول شامل دي. د پاکستان ائتلافي حکومت پریکړه کړې چې د مفتا اسماعیل پر ځای اسحاق ډار د خزانه وزیر وټاکي او نوموړی د وزیر اعظم شهباز شریف سره یو ځای د ګولیا دوشنبه په شپه پاکستان ته ستون شو. حکومت په داسې وخت کې د خزانه وزیر د بدلولو فیصله کړې چې هیواد د سیاسي اړیګړې ښکار دی او د یو شمیر اقتصادي ستونزو سره مخ دی. کچیرته اسحاق ډار د خزانه وزیر وټاکل شي دا به په تیرو څلورو کلونو کې د پاکستان شپږم د خزانه وزیر وي. دا ویل کیږي چې اسحاق ډار د IMF د سختو شرطونو مخالف وو او پاکستان ته دغه واپس راتلل د ډالر په مقابله کې د روپیو قدر لوړ کړ کته هم موقتی دی. کله چې اسحاق ډار په خوا د خزانه وزیر وو نو په مارکیټ کې د مداخلت له طریقې مصنوعي توګه د روپیو قدر جګ ساتلی وو. په جنوبی وزیرستان کې د امنیتي عسکرو په پوستې باندې وسلوال برید کې د ملیشي ځواک دوه عسکر او یو ترهګر وژل شو دي. تحریک طالبان پاکستان یې ذمہواري منلې ده. بل لور ته په ډیری اسماعیل خان ځله کې په صوبه کې واکمنه ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي صوبایي اسمبلی غړي آغاز ګنداپور په کور نامعلوم وسلوالو ډزې کړي. ځایي پولیس پیښه تاییدوي او وایي چې په ډزو کې دغه یو پولیس ساتونکی وژل شوی دی. په عین حال کې پرون د شمالي وزیرستان د تخیل سیمه کې په یو بمی چاودنه کې د پاکستان پوځ دوه عسکر وژل شوې دي. چارواکي وایي د افغان پولیس ترڅنګ د جنوبي وزیرستان د بیرمل تحصیل په اعظم ورسک سیمه کې یو شمیر نامعلوم وسلوالو د امنیتي عسکرو په یو پوسټاپ د شپې ډزې کړي چې لامل یې د ملیشیا ځواک دوه عسکر وژل شوې او 15 نور عسکر ژوبل شوې دي. د دې پیښې ذمہواري هم تحریک طالبان پاکستان منلې ده. بل پلو د خیبر پختونخوا د باجوړ په ځله کې چې د افغانستان سره سرحد تنګدی پراته ده پرون په یو برید کې یو پولیس عسكر وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی. داعش دغه برید ذمہواري منلې ده. چیرونکو وایي داعش دلته شتون لري او دا خطر نور څه واکیدونکو خارجي چې دلته یو لورته تحریک طالبان پاکستان بریدونه پیل کړي او ورسره داعش هم حمله شروع کړي. دا غواخ بل لپس نور زیات شي. دا ویې دی وره په افغانستان کې د شپږم ټولګي یا جماعت نه پورته د جنکو د خوندیو بندیدونه د یو کال په تیریدو سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي نائب یو ځل بیا په ټول افغانستان کې د جنکو د خوندیو په پرانیستلو باندې ټینګار کړی دی. شیر محمد عباس ستانکسی نن د نهه یاشتې شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې هیڅوک د تعلیم له فرضیت نه انکار نشي کولی او په وینا یې ټول خلک د سکولونو پرانیستنه غواړي. ستانکسی همدارنګه وویل چې د جنکو پر مخ د ښوونځیو بندېدو په اړه هیڅ شرعي دلیل وجود نه لري او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان ټول جید علما په دې باندې اتفاق لري چې باید د زر تر زره د تعلیم لاره هواره شي. طالب چارواکو تر دې مخکې د جنکو د ثانوي سکولونو د بندېدو په اړه بیلابیل دلایل وړاندې کړي، کله یې د افغاني کلتور او کله یې د مذهبي نظریاتو بهانې وړاندې کړي دي. او روسي خبردار چې په ایران کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې دوام لري او پس د هغه چې تهران په امریکا باندې دا تور ولګوه چې ګنې د روانې ناامنۍ نه د ایران د غیر مستحکمه کولو کوشش کوي، نن د ګل یا دوشنبې په ورځ په نړیواله کچه په ایران باندې لا ډیر تنقیدونه وشول. ایران کې روان احتجاجونه پس د هغه پیل شول چې د مذهبي پولیسو په قید کې یو ځوانه جنۍ مړه شوه. مهسا امینی په دې تور گرفتاره کړی شوې و چې ګنې حجاب یې سم نه وو. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو اعلان وکړ چې د مهسا امینی د مرګ زمواره کسانو باندې په شمول د ایران مذهبي پولیسو او مشرتابه دوی پابندي لګوي. په ورته وخت کې د ایران نه داسې خبرونه راغلي چې په بیلابیلو ښارونو کې پولیسو په مظاهره چانو مخامخ ډزې کړې دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وی او ای ډیوا په دې خبرونه کوم اوس د افغانستان په اړه باندې یو رپورټ ته پام راګرځو. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزارت سیاسي معاون شیر محمد عباس ثانکزی د نهه سه شنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته ویلي چې هیڅوک د تعلیم له فرصت څخه انکار نشي کولی او په وینا یې افغانستان کې دا وخت ټول خلک غواړي چې د جنکو سکولونه خلاص شي، خو د افغان طالبانو نور مشران په دې خبره غلي پاتې دي. په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د جنکو سکولونه د یو کال راهیسې بند پاتې دي چې پرې د نړۍ او په افغانستان کې دننه د ښځو فعالانو لخوا په خصوصي توګه سخت نیوکې کیږي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیو همکار عبد حسین په دې رپورټ کې راکوي.
شیر محمد عباس ستانکزی اویل چې د انجنونو پر مخ د خونځو سکولونو بندېدو په اړه هیڅ شرعي دلیل وجود نه لري او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان ټول جید علما پر دې باندې موافق دي چې باید زر تر زره د تعلیم زمينه برابر شي. هغه وویل دا ما سو سو زله ویلي او سی بیا په سریو الفاظو سره وایم چې دا تعلیم پر نر او ښځه باندې فرض دي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تعلیم او تربیه باید خلاص شي له تبعیض پرتا، د نر اور خزه پر مخ خلاص شي. علماشتا هیڅوک د دې له فرضیت څخه انکار نشي کولای. دا مطلق فرض دی په نر اور خزه باندې. زر تر زره باید په افغانستان کې د مدرسو او مکتبو دروازې د ټولو پر مخ خلاص شي. دا به پکې نوي چې احمد بزي محمود بنزي ټول بزي په دې برخه کې به تبعیض نوي. کومر غواړو ملي وحدت قائم کړو باید د تعلیم دروازې ټولو پر مخ خلاصې کړو او ټولو ته په آزادانه توګه د تعلیم زمينه برابر کړو. دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو د حکومت یو کال په تیرېدو په دغه هیواد کې تر امرسانی د جنوکو پر مخ تر شپږم پورته کلاسونه بند شوي دي چې په کور دننه او بارې پراخ برګونونه پارولې دي. طالب چرواکو تر دې مخکې د جنکو سکولونو بندېدو په اړه بیلابیل دلایل وړاندې کړي وو چې یو د هغه څخه یې د امکاناتو او مناسب چاپیریال رامنځته کول وو. میاشت مخکې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت پخوانی سرپرست نور الله منیر بیا د انجنونو سکولونو بندېدو لامل فرهنګي مشکلات بللی وو او ادعا یې کړې وه چې د لیرې پرتو سیمو خلک نه غواړي خپلې پیغلې لوڼې سکولونو ته ولیږي چې د نوموړي سرګندونو پراخ غبرګونونه وپارول. خو تر هغه مخکې بیا د طالبانو حکومت بیان ذبیح الله مجاهد د ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې د انجنونو خونځي د دینی مخلوظاتو په دلیل بند پاتې دي. خغلی مجاهد زیاته کړي دغه مسله دینی اړخ لري، د کورونا علما توافق ته اړتیا لري. خو د طالبانو حکومت د برینو چارو وزارت سیاسي معین شیر محمد عباس تنگزی په خپلو سرګندونو د پوهنې وزارت اړوند مامورینو باندې د انتقاد په ډول غږ وکړ چې په دې برخه کې خپلې ستونزې او مشکلات زر تر زره حل کړي. دا په داسې حال کې دا چې طالبانو حکومت مشر ملا هبات الله خونزاده 13 اونۍ د پوهنې سرپرست وزیر نور الله منیر د پوهنې وزارت نا تبدیل او پر ځای د کندهار د ولایتي شورا مشر ملا حبیب الله آغا وټاکه. نوموړي زیاته کړه د خونځو پر بندېدو چې څومره وخت تیریږي مشکلات زیاتیږي او په خبره ملت د حکومت څخه فاصله نیسي چې په خبره یې باید دا ستونزه هواره شي. په افغانستان کې د انجونو پر مخ د خونځو بندېدو په اړه د کورونا او نړیوالو غبرګونونو په دوام یونیسف او افغانستان کې د انجونو پر مخ د لیسې او متوسطه خونځو د بندېدو د دوام په اړه اندېښنه خوده او ویلي دي چې دکو د انجونو محرومیت افغانستان اقتصاد ته لکر لگا $500 میلیون زیان رسولی دی. اسبان دی یو کال په تیریدو سره په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. تر دې مخ د امریکا ځنګړي استازي رینا امیری ویلی وو کا طالبان غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي باید د انجونو او ښځو حقوقو تامین ته پام وکړي.
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیرش ساته.
د وی او ای ډیوا په دې خبرونه کې موږ اوس پام را ګرځو مطبوعاتو ته د کتنې وخت په وخت. د وی او ای ډیوا همکار مختار خلیل ستاسو لپاره په یو شمیر مطبوعاتو کې په اهم موضوعاتو لیکنې ترجمه کوي او تاسو ته وړاندې کوي. نن په دې موضوع کې افغانستان د پاکستان نه ولې خوشاله نه دی، د پاکستان په ایکسپرس ټریبیون ورسپانه کې په دې لیکل شوی دی، ستاسو پام ورته را ګرځو.
د پاکستان په ایکسپریس ټریبیون اخبار کې د پاکستان د نامتو صحافي د امتیاز ګل یو تفصیلی مضمون د دې سرخط لاندې خور شوی دی چې افغانان د پاکستان نه ولې خفه دي. امتیاز ګل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم چمن ناواپاس او د غلام خان په سرحدي لارو افغانانو سره د پاکستانی سرکاري چارواکو د بې عزتۍ سلوک د دواړو ملکونو د خلکو او خصوصا د افغانانو په زړونو کې د کرکې او د نفرت پیدا کېدو لوی سبب دی. د پولی دواړو غاړو ته دواړو ملکونو ته د تلونکو راتلونکو افغانانو بیزتی هر ورځ د نفرت او د کرکې نوی نوی داستانونه رقم کوي. په دې بین الاقوامي سرحدي لارو د پاکستان د مخبری د شپږونه د زیاتو ادارو یعنی د اف آی اے، اف سی، ان ایل سی، کسټمز، آی بی، د صوبایي پولیس او د آی ایس آی اهلکار تعینات دي. افغانانو ته د ورکیدونکو ویزو په کمولو هم د عام افغان مشکلات زیات شوي دي. اول به هر ورځ 2000 ویزي جاری کیدی، اوس دا شمیر 1500 ته راکم کړی شوی دی. د دې یو وجه د ویزو د پاره د آنلاین ارزو کولو نظام هم دی، خو هر کله چې دا نظام پوره په پوره کار نه کوي په دې سبب د افغان حکومت د نورو زیاتو ویزو د غوښتنو باوجود د زیاتو ویزو جاری کولو مقصد نه پوره کیږي. هم دغه وجه ده چې د ویزو خواستکون کی تر میاشتو میاشتو پوری انتظار کوي او اخیری ارزای نامنظور شي. په دې به یقینا چې د افغانانو زړونو کې بغض او کینه پیدا کیږي او د دوی د پاکستان نه نفرت کول یو قدرتي امر دی. په سرحدي چوکو د تعینات پاکستانی چارواکو د لاسه خپل پاکستانیان هم محفوظ نه دي. په دې لړ کې د پاکستان یو صحافي خپل قصه بیانې چې کابل نه د جلال آباد په لار په تورخم پاکستان ته راوړېدو کې چې د څومره خوار شوی دی، دا دی د خپل جون یو ډیره بدترینه او ترخه تجربه بلی. دغه صحافی نور وای چې په سرحدي لار زمونږ غوندې د خلکو د خواریدونه مونږ ته د عام افغانی د تکلیف او د بیزته احساس وشو. دی وای چې مونږ په سرحدي لارو تر میلیونو میلیونو پورې مال نه د ډکو افغان ټرکونو د قطارونو افسوسناک حالات هم ولیدل، په کومو کې چې سبزی او تازه میوه دانه بار وا او د سخت ګرمۍ د لاسه دا هر څه سخاشي وي، ځکه چې ډرایورانو ته د خپلو ټرکونو دوه ورځو نه وړاندې د تورخم نه پاکستان ته د اړولو اجازت نو. امتیاز ګل خپل مضمون کې لیکي چې ما تل په خپلو لیکونو کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د پاکستان د ټولو نه لویه مسله په منظمه طریقه هر ځای کې بډې رشوتونه دي. دی وایي په خوا به مونږ اورېدل چې تورخم او نورې سرحدي لارې د منظمو مافیا ډلو په اختیار کې دي. ایکسپریس ټرایبیون خپل مضمون کې لیکي که پاکستانی افسران افغانانو سره دا سلوک کوي نو دوی به یقینا چې د دې جواب په نفرت کې ورکوي. مضمون جاتے چې په سرحدي لارو د پاکستان پالیسی خپل د تضاداتو عکاسی کوي. افغان مالبردار ټرکونه په تورخم او چمن پاکستان ته راوړی دی شي، خو د شمالي وزیرستان د غلام خان په سرحدي لار ورته پاکستان ته راوړېدو اجازت نشته. امتیاز ګل د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې کله عمران خان د غلامۍ د زنجیرونو په شلولو د افغان طالبانو ستاینه وکړه نو په دې د افغانانو نیتونه د پاکستان د پاره ډیر صفا شوي وو. خو د شهباز شریف په حکومت کې په سرحدي لارو د پیدا کړو اسانو عمل اوس ټول تالا والا کړی شوی دی.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 205 003. فون وکړئ موږ سره ملګري.
دا د وی او ای دیوا خبري خبرونه ده. په ایران کې د پولیسو په ولکه کې د 2 کلنې کوردی جینې مهسا امینی د مرګ وروسته پیل شوی احتجاجونه دوام لري او د نړۍ له خوا په سختې نیوکه هم روان دي. د کینیډا وزیر اعظم ویلي دي چې په پرمنا احتجاجونو د تشدد په سربا په ایران بندیزونه ولګوي. د احتجاجونو په محل په ایران کې د چارواکو په وینا تر پرون ګول ورځ پورې تر یو سلویخ پورې کسان وجل شوي، خو د بشري حقوقو نړیواله ډلې وایي چې دوی ته لګ تر لګ د 50 کسانو د مړینو رپورټونه راغلي دي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکارا کلسوم کاکړ په دې رپورټ کې راکوي.
په ایران کې د ایجاب پر سر راپورته شوی احتجاجونه په ټوله نړۍ کې خلک د ایران د حکومت د سخت رزي په ضد راپارولي. په ایران کې چارواکي وایي چې 200 مظاهره چانې نیولې هم دي. امنیتی ځواکونه د احتجاجونو د مخه نیولو لپاره پر ځای کړی سوي دي. دا په داسې مهال چې د پولیسو په ولکه کې د 22 کلنې مهسا امینی د مرګ وروسته په ایران کې احتجاجونه پیل سوي دي. ویل کیږي چې هغه د ایجاب په نامناسب ډول د اغستلو په الزام کې نیول سوی و. احتجاجونو په مهال مظاهره کوونکي د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنئی د 3 لسیزو د حکومت د ختمولو شعارونه کوي او په ورته وخت کې د ډیکټیټر مرداباد ناره هم وهي. په ایران کې د مظاهرو پترس کې د ایران او غربي ملکونو په منځ کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. یورپی یونین ویل دی چې ایران د مظاهره چانو خلاف د طاقت غیر مناسبه استعمال کوي او د جرمنی د ایران سفیر طلب کړی وو. د خالی شنبه په ورځ ایران د برتانیې د ناروی سفیران د احتجاج لپاره خارجه وزارت ته بللی وو. د ایران نیم سرکاري خبری ادارې ایرنا د اتوار په ورځ ویل دی چې ایران د برتانیا او ناروی غندنه کړه ده او په ایواد کې د یوې شوزی په حراست کې د وژنې وروسته احتجاجونو ته په مطبوعاتو کې د ډیر ځای ورکولو ګام د ایران په کورنۍ چارو کې لاسوهنه بلل ده. د ایران چارواکي دا خبره تکراروي چې د پیشي پلټنې وکوي. د سپتمبر د میاشتې په 14مه نیټه د مهسا امینی د وژل کېدو وروسته احتجاجونه پیل شوي دي چې په 13 کلونو کې د ایران د حکومت خلاف تر ټولو لویه مظاهره ده. د امریکا صدر جو بایدن د کمی امنیت مشیر جک سلوان د ای بی سی ټلویزیون د یس ویک خبرونې ته ویلي دی چې ایران کې احتجاج کوونکي د وقار او حکومت مستحق دي او امریکا یې حمایت کوي. هغه زیاته کړه ده چې کوم خلک د خپل حکومت لپاره اواز پورته کوي امریکا د هغوی ملاتړ کوي. د ای پی خبری ادارې تر مخه د یورپی یونین خارجه چارو پالیسي مشر جوزف بورل د احتجاج کوونکو خلاف د ایران هلې ځلې نامناسبه او د نه قبلولو وړ بللې دي. یورپی یونین په یو بیان کې بوریل ویلی دی چې ایرانی چارواکي و خو په انټرنیټ د بندیزونه د رائے د ازادۍ سرغړونه ده. دا احتجاجونه یوازې په ایران کې نه بلکې د نړۍ په یو شمیر ځایونو کې ترسره کیږي. ځینې ایرانی ښځو د خلکو ترمنځ خپل وشته غچی کړی دی او چا خپلې صادرې سوزولې دي. احتجاج کوونکي د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنائی د لری کولو غوښتنه هم کړې ده. د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي دی چې تر دې دمه یو سلویشت کسان مړه سوي دي او حکومت د نورو احتجاجونو او د تشدد د مخنیوي په خاطر انټرنیټ او موبایل ټلیفونونو ته لاسرسي محدود کړی دی. د ایران صدر ابراهیم رئیسی د پولیسو په حراست کې د امنیتي د ورژنې د پیښې په لټنو امر کړی دی. تیرونی د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې وینا په وخت رئیسی په خپل هیواد کې د امینی د ورژنې ذکر نه دی کړی خو امریکا د خوا په نورو هیوادونو کې د بشري حقوقو د سرغړونو تورونه لګولی وو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
ګران اوردونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ته وګورئ. د افغانستان پولي خواته د خیبر پختونخوا په باجوړ ضلع کې پرون په یو برید کې یو پولیس اسکر وژل شوی او یو ژوبل شوی دی. توندلارې داعش ډلې د دغه برید ذمواري منلې ده. پاکستان کې څېړونکي وایي داعش دلته شتون لري او دا خطره نوره سیوا کېدونکې ښکاري چې دلته یو لور د تحریک طالبان پاکستان بریدونه پیل کړي او ورسره داعش هم حمله شروع کړی دي. دا غواخ با لا بس نور زیات شي خو حکومت د دې د مخنیوي لپاره سنجیده ګامونه نه پورته کوي. خو حکومتي چارواکي په پاکستان کې د داعش موثره موجودګی نه انکار کوي او د طالبانو د بریدونو په جواب کې وایي چې حالات د دوی په کنټرول کې دي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا خبریال عثمان خان په دې رپورت کې راکوي.
د باجوړ ضلع د پولیسو مشر عبدالسمد وایي پرون د ګل پورز د سپتمبر په شپږویشتمه نیټه د عمری تانی په علاقه کې پولیسو د لټون ناکه روانه وه. په دغه وخت یو فیلډر گاډی راغلی. کله چې سپایي په گاډی کې ناس یو تن ناشناختی کارډ اغستې او شکی پی راغلی. په دغه مهال په گاډی کې ناس یو تن په دوی ډزې کړي او سپایي پکې جوبل شوی او حوالدار وجل شوی دی.
شناختی کارډ او د دې کس په شکل کې سب ډیفرنس وو. د مخ کې ادریدلی حوالدار ته اواز کړی چې راشه دا چکا. چې کله دا حوالدار را نږدې کیږي نو مین وایل دا لوډډ تماچا چدا نو دی فایر کوي.
ضلعي پولیس افسر وایي د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو په څیر دوی ته هم باجوړ کې د ترهګرۍ ګواښونه شته او د تیرو شلو ورځو راسي امنیتي ځواکونه سیوا کړي شوي او د باجوړ سکاوټ سره پولیس په شریکه عملیات کوي. سیړونکي وایي د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو او ځانګړي ډول قبایلي ضلعو کې وسلوال بریدونه سیوا شوي. نه یوازې ټي ټي پي بلکې داعش هم شتون لري او که د دغو دواړو ډلو بریدونه یو ځای پیل کیږي نو دا خطره به ډیره سیوا کیږي. سیړونکي او خبریال رفت او رگزی وایي داعش په باجوړ کې د تیرو دریو میاشتونو داسې بریدونو کې نه یوازې امنیتي ځواکونه په نخښه کوي بلکې سیاسي خلک هم په هدف کوي.
باجوړ چې دی دا خو مونږ ګورو تقریبا د درو میاشتونه چې دی د داعش حملو مرکز روان دی جوړیږي. دا تیرو تقریبا درو میاشتو کې مونږ کتو چې دلته شپږ نواله وو حملې چې دی داعش ولا کړی دی او هغه کلیم کړی دی. بقاعده
د پیښور په هنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف وایي داعش دا بریدونه ډیری ورځې وروسته کړي ځکه چې په وروستیو کې ټي ټي پی خپل بریدونه سیوا کړي. خو د دې برید نه وروسته دا ظاهریږي چې نه یوازې ټي ټي پی د پاکستان عسکر په نښه کوي بلکې داعش هم د ټي ټي پی په څیر هدفي عملیات کوي.
دلته کې داعش هم د ټي ټي پی په اړه تګلاره یا د ټي ټي پی کوم سټراتیجی دا خپل کړی دا هغه هم ټارګټ اٹیکس کوي. دا سیز نوې خدا کافی وخت نه پس وشو خدا سره دا سند سره کوم مونږ ته ایکسپیکټیشن نو دا دلته سلیپینګ سیلز کله دا فال شي کله دا اکراس دا بارډر لاګ شي افغانستان کې د کارونه شروع.
داعش د روان کال د مارچ په میاشت کې د پیښور په کوچه رسالدار کې د شیعه مسلک لرونکو په جماعت ځانمرګي برید کړیو چې پکې د شپېته نه زیات کسان وژل شوي وو. له دغه وروسته داعش په پیښور کې د پولیسو سیکانو او په نورو بریدونو کې د جمعیت علما اسلام فیډلې د غړو سره په پولیو ټیم د برید ذمواري منلې وه. داعش په دې وروستیو کې د بریدونو زیاتې ذمواری نه دي منلې خو بل لور ته د خیبر پښتونخوا پولیس وخت په وخت د داعش پر ضد عملیات کوي او د ځینو ترهګرو د وجلو داوی هم کړی ده. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د وی او ای ډیوا د خبری خپرونې په دې اخره کې درته اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکای په هانوی کې د ستر عوامي عدالت په دې فیصله ډیره فکرمندی ښکاره کړې ده. په کومه کې چې د ویتنام د نامتو زنان لیکوالې او د صحافي د پام ډان ترانګ د نه کاله د قید سزا په ځای ساتلې شوې ده. د امریکای د خارجه چارو د محکمی ویان نت پرایس خپل یو بیان کې د عدالت په دې فیصله د خپل فکرمند ښکارا کولو په موقع دا خبره په ګوته کړې ده چې میرمن ترانګ په ویتنام کې د بشري حقوقو او د خې حکمرانې مقصدونو لا د ودی ورکولو په غرض د خپل کړی کار د پاره ډیره نامه لري او هم په دې کارونو ورته د امریکای د خارجه چارو د محکمی د وزیر د نامې د کال 2022 د پاره د تورزن خو بین الاقوامي ایوارډ هم ورکړی شوی دی. میرمن ترانګ د کال 2020 په اکتوبر کې نیولې شوې وه او د کال 2021 په دسمبر کې ورته د ویتنام د فوجداري قانون د 113 دفعې لاندې د 9 کال قید سزا ورکړی شو. دغه دفعې لاندې د ویتنام د سوشلیست ریپبلیک خلاف د معلوماتو او د دستاویزاتو ځان سره ساتل او په خلکو کې خورول جرم ګرځولې شوی دی. د بشري حقوقو بین الاقوامي تنظیمونه یو سل ولسمه دفعه ویتنام کې د حکومت د مخالفینو د خلو د ټپو ساتلو یو وسیله غنی که هغه صحافیان دي، لیکوالان دي یا د خپل رائے خیال د ښکارا کولو د ازادۍ استعمالونکي عام استوګن دي. د یک طرفه بنديوان ساتلو په حق له متحده قانونو کارنده ډلې د میرمن ترانګ بنديواني یک طرفه بدلې ده او دای د هغه بین الاقوامي حقوقو د لوزونو او زموارو خلاف ورزي ګرځولې ده په کوم چې ویتنام خپل هم د ښختونه کړی دي. حکومت میرمن ترانګ د مقدمه چلولو نه وړاندې تر یو کال پورې قید ساتلی و او دې خپل وکیل سره د خبرو کولو هم اجازه نو. د دوو کالو په بنديوانۍ کې د میرمن ترانګ صحت ډیر خراب شوې ده. ویان پرایس خپل بیان کې نور ویری دي چې امریکا ویتنام تکړه کا وینا کوي چې د میرمن ترانګ د صحت د خصمانی زړه پوری بندوبسونه وکي او ډاکټرانو ته د دې د طبي معاینې کولو اجازه ورکړي شي. په ویتنام کې د بشري حقوقو د حالاتو په حق له د امریکای د خارجه چارو محکمې د غیر سرکاري تنظیمونو ان جی او ګانو په حواله لیکلي دي چې د کال 2021 د اگست نه حکومتي واکدارانو د یو سل دیر شونه تر 288 پورې کسان په سیاسي بنیادونو نیولې دي. د خارجه چارو محکمې خپل ریپورت کې لیکلي دي چې د جنوري د لومړي تاریخ نه د نومبر تر 9 تاریخه پورې حکومتي واکدارانو یو کم دیرش کسان نیولې وو. په دوی کې 28 کسان جرمدار ګرځولې شوي دي او دا 28 واړه د بشري حقوقو بین الاقوامي تور منلې شوي مرستیالان دي. د خارجه چارو ویان نت پرایز د خپل بیان په اخر کې ویری دي چې د میرمن ترانګ جاری بنديواني ویتنام کې د فکر وړ گرفتارو او په امنناک ډول د خپل رائے خیال د ښکارا کولو په سر د سزاګانو ورکولو تازه ترين واقعا ده. دوی چې موږ د ویتنام حکومت ته غږ کوو چې میرمن ترانګ خوشي کی او په ویتنام کې ټولو خلکو ته د رائے خیال د ښکارا کولو ازادي ورکړي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.